السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته را بلل شوی. وروسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له ارمنی ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمول ورسته په د هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې د امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له د هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کوم پوځي ورتیاوي کم شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې ورسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. میلی دغه راز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي، چې هغه هم د دغو دوو لویو اډو څانګې بلل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلای کړی، او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلای کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دی. وزارت وایي طالبانو په ژړې ډنډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړې چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړې یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان وژلي او 2.5 نور ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوي دي. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ کول کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري ووایي. هیومن رایټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 نه واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو 1 نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,233 تنه پرون مړه شول چې دا هم 1 نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو واوخت. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د ازادۍ چپو کې اونیزه خبرونه ده. ل څه باندې 2 میاشتو خبرو مروریدو ناندریو او چوپتیا او روسي زلبیا ل دوهینه زیرون کې خبر راوتل چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک خبرګون خود. د کړکیچ دوړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غګېدو په اړه خپل لومړنی توپیرونه لري کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست. او دا لاته چې د پلاو په ټول ترکیب لومړنی ناست هم سملاسي وشوه. ل لومړی سره متکل دا نه و چې خبرې د دومره اسانه وي، خو په اړه شکونه علي ډیر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلار ناندرې یو لسونه یو غزیدې. په دوه کې روسي پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر رسمي سفر لګ وروسته پیښ شو. نن د ازادۍ چپو کې پر دیغه کې چې دا پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوی به په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه را سره دا خاغلی دي د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سرسلاکار نبی مصداق، د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد، او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنون کې چې د منځني ختیځ د کړکیچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داود جون بشم ټولو ترکلی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسو راته لومړی پیل وکړئ، لنډ راته ووایئ چې له دوه نه دا وروستی خبر چې راوتلی دی، غبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخو، له ملګرو ملتونه نیولې تر ناټو او تر د هیوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټي ایسته سوره ور دی.
سلامونه لیکي هیله تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د سلور لکه خو بل خصوص تیر لس کاله د جګړې په اور کې داسې لوله پښوی چې هر په پرمختګ څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کیږي. همدای راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. کوم ګورو بل شکه په هر مرحله کې چې موافقه ترلاسه کیږي طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې که دلته په یو مرحله باندې په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده او له دې له کبله سره ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هیروو چې داغه ډیره که ډیره اسانه نه وه نو د روان پړاو څخه سره په پرتله ډیره اسانه مرحله وه، او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو او خوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه. تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرنس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه، همداراز د پاکستان د صدر اعظم راتګ د امریکې له خوا نه وار وار اعلانونه، دا په دې معنی ده ټول د دې پروسې برخه وو. فشارونه ډیپلوماسي دا مسایل نو که دا پروسه چې نسبتا اسانه و در روانو پړاوونو څخه دومره کړکېچن او جنجالي وه، راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې په پروسیجر باندې موافقه او دې ته حاضرېدل، په دې باندې تو موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو، څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي، دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې روان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي، زموږ د صبر امتحان به اخلي او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. اشرف الدین محمد، ډېر څه د دوهې نه په دې وروستیو کې نه راوتل، موږ او نورو رسنیو به هم حتماً تماس ورسره نیولی وي. ظاهرا د پردې تر شا به څه روان و، خو داسې برېښېده چې چوپ په چوپتیا ده. څنګه یې ناڅاپي داسې بدلون راغی په تېره بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریځونو همداسې پاخه ولاړو، افغانستان حکومت او یعنی د دولت لوری ګویا له لویې جرګې او د ولس له رایو نه تېرېده، او طالبان هغه تړون نه چې له امریکا سره یې کړی و.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته بیا زمونږ ته خاص طور برنګور مشتاق دی په او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې د مشتاق دی هم وویل چې باور فضا نه و، کله کله داسې کېده چې دواړو یو خبره کوله خو فکر کوو چې هغه زما خبره نه مني، دغه خبره نه منم. زه یقین لرم چې دې منځ کې یو افهام او تفهیم وشو، او دا افهام او تفهیم د آینده دغه لپاره د نورو قدمونو لپاره ډېر په ګټه وي چې دوی په دې باندې وپوهېدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اورېدل، دا بیا همداسې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او یا د هغوی لکه حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډېر په تنګ دی، دا ټول خبرو په نظر کې نیولو سره دا خبره ده چې دا مرحله خو خان خودی ته ډیره آسانه وای، خو زما په نظر آسانه نه و، سخت و. دا ځکه دې دمنځ کې باور هم جوړ شو او دمنځ کې په دغه مهمه مسله چې خب بنیاد یا مبنا، ځکه یو خبره خو د مبنا نه شروع کیږي، مبنا به څه شوي، نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل د لرم چې دا نورې برخې به ډېرې به سختې نه وي.
معلومات شته چې څوک لڅنه تیر شول یا مثلا ځکه خبرې خونو د څرا کړو څو واخله خبره ده، ټینګارونه مغه سی او دریزونه مغه سی پات شول، هر څ خپل تر لاس کړ کنه څوک تیر شول څوک را تیر شول.
یاره زه خو څه پیغام چې اصلا چاتم ستاسو په اړه رسیدلې او څه چم چې د لاس نه نور کړی، خو په حقیقت کې هغه په خبرو باندې پیدل یا یو بل دریز خبر کول دا دا د دې بایس او همدغه چې د افغانستان د ولس او همدغه د نړیوال ټولنې فشارونه ټول به اثر درلودل.
ښه، دا بلګ نورم راسپړو ځکه دا اوریدونکو اصلي پښتنې به همدا وي، البته دوی به مروسته وخت ولري چې مخامخ له تاسو ملمنونه پښتنې وکړي. اوس به مصداق صاحب ته وارور کوم. مصداق صاحب ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پروسیجر لزینو موادو سره موافق نه ده، که څه مشخص نه ویل کېدل، او وی هغه پلاوی چې د زینو هوکړو د وروستي کولو لپاره کابل ته تللی و، ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي او تر وروستۍ شېبې نه حاضرېده چې هغه تصویب کړي، دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب ته ټول ناول خپل سلامونه تاسو ته، جی صاحب دین محمد ته، او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته، او ټول لیدونکو او کوته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلح لپاره ډیر زیات کار کړی ده، او هغه په خپل ویلي دي چې د صلح لپاره د خپل سر نه هم تیر ده، خو په څو ورځې مخکې چې په یو اجتماع دوه طرز العمل په دې خبرو باندې لږ جنجال روان وو، هغه علت وو چې د ټیم مشر چې ستانګزای وو کابل ته راوغوښت چې یوازې دته نه یو د قطر د مشر چې نوې مان ته ناراضي، هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي، بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل
د رحیمی سره او د ستانګی سره د خبرو نو وروسته بیا هغه مشکل چې وو هغه د مقدمه په اړه کې وو د طرز العمل باندې یو تجدید نظر مو په هر شی باندې موافقه کړی ده او حکیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په د خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربان ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي صاحب دین محمد نه وکړه تاسو نه غواړم وپوښتم چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یو لسونه که زما حساب غلط نه روانو چې مثلا طالبان ویل چې اساس د امریکا سره د تړون لاسلیک کولی شي دی کړی دی او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړې دی وی ځینې نور واړه مسائل به مو چې ماته پوره نه معلومیږي خو فکر کوي څوک په دغه دوه خبرو کې لڅنه تیر شو یا دغه دواړه ومنل شو یعنی توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کیدو زکه چې پنجابی او ورځی دوی په طرز عمل باندې موافقه ته نه سره رسیدل بل اخره دنیا هم لګه بیا وسلی شو دی اروپا ګډ بازار او امریکا او برتانی په دې جدیت سره ډول خو ته وویل چې تاسو انعطاف وکړل یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوي دنیا کې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانان مړ شي او هر ورځ دا ویني تویږي او د دې مخه باید ونیول شي نو دوړ خو باندې فشار وو دی او خدای غو بنکونه وو او بل اسلامي ملکونه مثلا داسې یو اسلامي ملک پاتې نه شو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخینی نوی څرګنده کړي او جدي خبرې نوی کړي چې دا اسلامي جنگ نه ده دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار وو نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجنډا ته چینی سره بحث وکړي اصلا خبرې لکه تاسو چې په امپو مقدمه کې ورباندې خبرې وکړي اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کاله ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کاله دغه نه پخوا په افغانستان کې د جنگونو په دې باندې بحث کیږي نو اجندا با جوړول ډیر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مستحق صاحب بیا مې هم جواب ترلاسه نه کړ خو بحث لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا دا پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب تاسو مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه رښتیا هم په دغه سي حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دواړه خواوې په بل باور وکړي که تاسو دې عقیدې ته رسیدلی سي چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی کومې نښې درته بریښي ځینې په د خپل رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو هماغه یو تعریف د موافقه وړاندې کړه هماغه یو متن دواړو لورو نادری د حکومت د پلاوی د خوا یا د دولت د پلاوی لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی په دې کې تاسو د باور کمه نه خوینئ کنه نورې د سینې خښته چې تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی
ګوري جنبش څه کله چې موږ د باور خبره کوو باور بحث نسبی دی دا داسې یو سټاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زموږ باور شته یا نشته باور یو نسبی شی دی او په دوامدار توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري په څه معنی په دې معنی چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلان راوباسي یعنی یو الفاظ وکاروي یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې یو بل په مقابل کې جبهګیری ووسیږي یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي نو دا لومړی ګامونه دي د باور جوړېدنې او دا سلسله به روانه وي څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي نو طبیعي ده چې دواړو خواوو باورونه لا پسې ډېریږي هر ګنبس به باور ته زیان رسوي همداسې د جګړې کمېدل زیاتېدل هغه هم په باورونو باندې اغیز لري. د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کینی او په مسایلو باندې بحث کوي، د یو بل په نیتونو باندې به لومړی سر کې شک وي، نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهګیری، دا به د باور هغه کمه پیمانه چې دا هغه به بدلی را بدلی. او دا زه څه وایم، دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده. مانا دا چې باور داسې تور سپین شی نه، سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي، په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه منګ او تاسې حتما مذاکرې ته ځو، یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادق دي، حداقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل، دا ثابتوي چې د مذاکرې خواته تګ حتمي دی او شونی دی. او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی، ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي. نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدای شو چې د جوړېدو په حال کې دی. څومره چې مذاکره مخته ځي، معیار او مقیاس به بدلیږي را بدلیږي، لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې لپاره نیت شته. دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي، دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري. چې ما وضاحت ورکړل شوی وي،
بلې روښانه شو. ما فکر کوي چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري، ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي. مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی، خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوي دي، که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغه مثلا دې ته مزدوري مالی شی ونه وایي، او دوی ورته د طالبان ګډا د پاکستان ګډاګیان ونه وایي، او داسې نور شان که دې کې بدلون راغی ولسوي وو رښتیا یو څه راغلي. فکر کوي څومره زر دغسې یو تغییرات راتلی شي؟
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعاتي ادبیاتو پورې چې بحث دی، په دې کې د تغییر امکان شته. اما کله چې د جګړې بحث کوو، زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي. او هغه لامل دا دی چې د طالبانو اگر د مذاکرې په میز باندې نو سره خلک نه شي صحبت کوي، دا خو د جګړې د میدان غ لیبرج یا د دوی کوم اغیز شو دا غی له کبله دی. نو د جګړې په میدان باندې ډیر تغییر توقع نشته. ملموسیت په دې کې دی چې حتما طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې چې ګونګوسې وي، تا چې مخکې په ډېر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو، داسې اوازې وي چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني. بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپر سره هغه کوم اعلامیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله، اوس دوی موافقې ته رسېدلي. البته دا زه چې څه وایم، دا معلومات نه دي، معلومات هغه شی دي چې دقیق وي، هغه ګونګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلې دي. نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده، دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو. اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي. که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې، نو د حکومت جوړښت، د واک شریکول، د واک شریکولو بڼه، قانون اساسي باندې بحثونه، په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره، دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي. نو بنا همدې صبري به نه کوو، هیلې به تړو، او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي.
من رحیم صاحب بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیاتو کم مادې لري، دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و، ځینې خو یې یاد شوي. فکر کوم په دې کې مهم ټکي چیرې دا یو ویش خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو نورې کمې خبرې وي. مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړي، او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړوي؟ یعنی مثلا داسې مسایل هم پکې دي که نورې خبرې وي؟
دوهی که دا وضعیت نه خود پوینیم، خود تا تا یو مثال وایم. په مسکو که چه منگ دو زلا د طالبان سرکی ناستو، حال تم دا یو دریرنگ بیراغو، دا یو دریرنگ بیراغو آغی بانی کنو طرفونو پی یعنی دماغی لاند دا خبری وشوی، خو البته خبری الزامی نوی او تفاهماتو. نو بدی وجه بانی حال تا دی باندې اتفاق شوی دی، او دغه بیرغ چې دی د افغانستان دغه بیرغ دا ملي بیرغ دی، دا د کوم ډلې، ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کې راوخلي دي، هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري، او دغه د درېرنګه بیرغ چې دی دا ملي بیرغ دی. نو په دې باندې دې پوهسه کې به شاید ډېر اختلاف دوی او اصل موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشاخره یې موجود چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبري او هرڅه خبره کوي ما مقابل لوري غره دی او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبره ته وګ نیول کیږي او کېدای شي چې خبره کې داسې خبري لکه تاسو چې ویل چې دا اعلانې د شوی د الفاظ او ارتش یو دي کنه نو دا چې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو فکر او باسي نو په دې وجه باندې دا فضا مو بیا یعنی دا حتی دا مخامخ چې کینی چې خبري کوي یو د سره چرچ کی یو د مثلا تفریح ته ځوز کوي دا په مجلس باندې تحصیل لري موږ تجربه نه دا درته وایي چې را دمر تحصیل لري چې پاول کې یو کس بل سره خبرو ته آماده نه وي وکړه چې د یو ځای کې نه خبرې وکړي باس وکړي لکه چې سره یو ځای وکړي بیا په موږ سره یو ځای وکړي بیا په مانځ کې کله چې د طالبانو نور مختصي د نورو په جمع کوي د بل مکی د افغانستان نور مختصي طالبانو په جمع کوي دې معنا دا ده چې د دې بیا سره لکه یو بل سره وپیژني او هغه ترخه تاریخ وزیر چې یو د بل په کرکه باندې ګوري کرکه ختمي شي نو په دې وجه بیا کدا بیرغ وي کدا ارز وي دا خبرې بیا اسانی دي
بیرغ ما د بلګي په توګه چې سبي یاد کما غوښتل او پوهیږم چې په دغه طرز عمل کې نور څه دي تاسو معلومات شته
خپل دا طرز عمل خو تاسو مل وصول نه دی خو لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو د خبرې څومره پوهیږم چې لکه دا دواړه د جهاتونو په هیڅ باندې د دوه جهاتونو په هیڅ باندې کې دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به وي کنه به وي طالبان تحریک طالبان به وي که مثلا امارات اسلامي به وي نو دوی لکه په دومره چې ماته معلومات دی چې لکه د دوه جهاتونو په هیڅ باندې خبرې کوي دې معنی دا ده چې دوی په دغه منځ کې چې کوم شي شکونه وو دا شکونه لري شوي دي نو ځکه په دغه کې دا موضوع راوستي ده
مننه اجي صاحب بیا به هم د بحث په اوږدو کې وګورو چې لږ زیات په دې اړه تفصیل نور ګډونوال راتره کی دا وريدونکو ځینې پوښتنې به حل شي مصداق صاحب د دوه نه لا د خبر یو لومړي ساعتونه ډیر وخت نه و تیر شوی چې د ولسمشر اشرف غني ټویټ راغی او پاره کې خوخي څرګنده کړي وو دغه ترڅنګ ویلي چې اوس مونږ دې ته پته مېو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنی د جګړې د ډګرونو په برخه کې بدلون راشي یعنی جګړه کم شي ستاسو نور انتظار څه دی مثلا نور ګامونه چې واخستل شي هغه به څه یڅ غواړي
د جګړې په برخه کې د اورکم به معنا شي او باید اول نه نوې قبول شي او زکه د دې بررسي کول ډیر مشکل وو خو په هر حال دا اور کم نه وو دا د اور زیات نه هم زیات وو او خشونت بخي زیات شوی دا کته هم د خشونتونه د چاودنې په سمولارو کې دوی لارو کې په خارینو کې دا شیان ټول په هغه د دوه په تورن کې راغلي دي خو ته توجه نه ده شوی نو اول کار بدوی چې په دې غونډه کې اوله یا څومره غونډه چې وی په دې کې په دې باندې ټینګار وشي او په خپل امریکایان هم ډیر خوښ نه دي ځکه وایي چې چې طالبان د موسر الله سلی کلی وو په غو باندې نه دي درېدلې نو په دې باندې به خبرې وشي او د حکومت له خوا به هر شي نه ضرور او چې ډیر فشار به اوربند راوړي چې تر لاسه کی هغه اوربنده او چې ترڅو په افغانستان کې ویني تو یو نه ختم شي او دوی کینی په آزاد فضا کې د افغانستان په راتلون کې یو بل سره خبرې وکړي
او په دغه تیرو څه کم څلروش ساتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا د پریکړه شوې ده موافقه شوې ده د جګړې دګر کې کم بدلون ویني یعنی محسوس کم تغییر راغلی کنه
نو طالبان د شلو نتر چلونیش پینزه ویشتو ولایتو که ار اورا جنگیگی زه فکر نکوام چه دوی با پچو ساتو که در طول و قماندانان تا ا رقم خبر چی وی ور ورسول شي او حقوق بیا به عملی کی خو مون هیله لرو چې ډیر زر جګړه ختم شي ترڅو دواړه خواوې په دوها کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سخت ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي.
مستقصب ډیره مننه. بحث به غځوو. اوس به یوه خبرتیا واورو.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، آزادی چپو کې خبرونه اوري. په دې کې د دوه نه وروستي را رسیدلي خبرونه ل خپل میلمنو سره چېړو. خاغلو حاجی صاحب دین محمد، مشتاق رحیم او نبی مصداق دي. دوی برای سرغگیگی در دوی نمو تروس زینی مسائل چه پخپلا پا دوهی پوری آره درلوده یا پا دوهی که در خبرو لمرکز سر آره درلوده اغا موز یاده لی اوز لند فرصت تاستم در که او که پختنی لره. نو پا افغانستان که در دوی شمیره کاروالی شهی 0-8-2-5-5-0-9-2-3-5-4-5 لبهار نه 0-0-4-6 دوویش ایولس سلرویش پینزه سویاو او سکایپ هم ده ریدیو تکه ازادی. یو اوریدون که اشتا وار ورکوز ما هیله داده چه باس که مسائل دیر دی لند پختنه وکی لامیل منونه میره بانیو که.
سلام علیکم.
و علیکم. زنم و معرفی که پختن را تو ویس
من بکابک
قرآن مال سای میره بانیو که.
ما پختن را دیو
مننه ډیر کعبه جانې، ستاسې لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم میلمنو به څومره ستاسې خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اورېدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته میلمنو ته فهیم نورانی نه بینایم لغمان نه. زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوحه کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخصې کړې دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جامع ارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی د دغه مخنیوی وکړي او پرېږدي چې دا تړون تطبیق شي؟
ښه، البته په دې باره کې بله پوښتنه زما به دا وي چې ولې فکر کوي چې باید ولسمشر د دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه راسره شته، ځواب به ووایي. یو بل اورېدونکی هم اورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم. سلام.
وعلیکم. نوم څه دی؟
طالبان دوی دا یو پوښتنه کړې چې نه دا کړې چې تاسو دا کوم جنګي کسان چې لري په ولایتو کې په ځینو چالې کې دا تاسو خبره منې دا به د خپل جګړې څخه تېر شي او کله دغه مدغه شي او دلې دلې سره بیا شل شي کومندانانو په منځ کې.
ډیره مننه. انتظار صاحب میلمنو به ستاسې پوښتنې یاداشت کړي. البته یو څه ځواب ورته راغی. فکر کوم چې مستاق صاحب وویل چې دا به ګرانه وي چې زر طالب قومندانانو ته د دوی لارښوونی ورسیږي، خو د دوی اټکل دا دی چې کېدې شي چې جګړه یې دګر کې ډیر چټک نوي ورو یو څه بدلون راشي. کابه قران مل اندېښنه درلوده، پوښتنه یې نه درلوده چې که جګړه روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه سره فکر کوم که تیروته ما ز د دوی نه بخنه غواړم لیکه ډیره روخانه نه و. او فهیم نورانی سبل چې ولسمشر به وکول شي د شوی تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوي وکي کنه، د ته به ورسره مصداق صاحب جواب وایي. زما یو دوا یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته ولم، عمر سحاک لیکي دا خزیره ده الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي، او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته. رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې. نجیب الله زیرک په دې نظر ده چې خبرو کې هیڅ خوند نشته. جان لودین لیکلي طالبان چې هر ورځ له خدای رحم غواړي ولی پر نورو رحم نه کوي. زاهد زاهد وایي ان شاء الله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانی او برکت ده. او په پای کې به د ګلاب ګلاب یو پیغام درته ولولم، دی وایي چې له طالبانو سره چې دوی ورته له اسلامي پلوه یو سپک ټکی کاروله چې زه نه یادوم، وایي سوله یوه ډرامه ده، له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی اس آی ته تسلیمېده ده. ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو فیسبوک کې ولولئ او وګورئ، په خپل عمل ته نظر پرېښودلی شئ، زموږ پاڼې خوښې کوئ او ملګري مو شئ. نو رحیم صاحب پیله ته بیا تاسو وکئ که اوریدونکو ته په پوښتنو باندې لنډه تبصره درلوده، خو زما پوښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په دې پیغامونو کې مو واورېدل خپل مخ قضاوتونه لري، هر شي کې د پاکستان لاس ښکیل بولي، خو ځینې نظرونه دا و چې دغه وروسته پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم ده د سفر نه وروسته پیښ شو. فکر کوي دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري کنه؟
ګوري جنبش ته دلته زمون قدرمن مشر حاجی سید دین محمد شته او دوی د قضایا او د سلور لسیزه برخوالو پاکستان په افغانستان کې ډیره ژوري ګټي لري، او د هغې ګټو د تحقق لپاره دوی په هر مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق لپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي. زه تاسو ته بیلګه وړاندې کوم، تاسو که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولئ، ما د یو سړی پر ډېر تفصیلي کتنه دی کړې ده، په هغې کې په هر مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کمی ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغیزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي. همداسې تاسو وګورئ تېرو دوو لسیزو کې، بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې، حاجي صاحب دین محمد د دې برخوالو، هلته تاسو وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر د دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو، د مری پروسه چې شروع شوې وه هغې د مختل کولو برخه کې، یعنی دوی همیشه دا رول لوبولی. اوس بحث دا دی چې دوی سوله غواړي که نه غواړي، بالکل یې غواړي، یوازې دوی نه یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې په ټوله نړۍ کې په سیمه کې او په داخل کې، هغه دا ده چې سوله دې راشي. اما کوم نوع سوله دا د بحث وړ موضوع ده. پاکستانیان غواړي چې داسې سوله راشي چې د دوی ګټې دې پکې خوندي وي، کابل کې دې داسې حکومت چې خپله ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغږی کړي، کور دننه پراختیایي برنامې او داسې نورې چارې. نو دا خو ستاسې سوال جواب یوه بله لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه، لنډه خبره کوم، هغه دا ده چې ګوري دلته یو بحث دا مطرح ده چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي، یعنی داسې څوک به وي چې یو آرامه فضا کې د ولسمشرۍ دورې څه کوو چې خوند یې واخلي، هیڅوک به داسې نه وي. دلته هم که د ولسمشر غنی بحث من کله کوو، نو د همدې دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم حاجي صاحب ته اشاره کوم چې دغه پروسې مخکښ وو، دا بیا د په غاړه ده چې د حزب اسلامي سره جوړجاړه د همدې په دوره کې وشو، په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات اوړي د 2001 کال نه پیل شوي وي. د مذاکرې د کوم بهیرونه چې موږ ګورو د کابل کانفرانس کې ډېر پراخه اعلان وکړه چې دی حاضر دی چې پرته
خو رحیم صاحب وبخې د خلکو تصور دا دی چې ښاغلی غني ښایي د دین اندېښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کېدای شي راشي او د ده واک نیم پاتې شي.
زه همدې خبره، زه داسې ما وروستۍ جمله به همدا وایه، وروستۍ خبره هغه دا ده چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو خو دا خو ټول د واک ته د رسیدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي که چېرې د واک ته د رسیدو بحث مطرح ونه اوسېږي نو خو امریکایانو پرېکړه کړې چې را روانو څو میاشتو کې چې د مې تر پیله پورې به دوی دلته نه وي او جګړه هم دا وه چې دلته چې د امریکایانو تر ستونه پورې به جګړه وي نو بیا ولې جګړې تودوالی پیدا کړي دا تېر دوه میاشتې خو دلته خبره هم دا ده چې ټول اړخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه اړخونه چې د افغانستان په سوله کې یو برخوال په توګه ګډون لري مستقیم یا غیر مستقیم هند پاکستان روسیا چین امریکا خپله د افغانستان داخلي کړي ټول په دې تکل کې دي چې کله سوله کېږي زما واک او برخه چیرته به وي او که دغه بحث مطرح وي نو د دې په رڼا کې خو بیا دا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نامناسبه ده زه فکر کوم چې دلته د سولې دپاره یو اراده شته ده اما متاسفانه د یو شي چې کمبود دی هغه دا ده چې هره خوا په دې تکل کې ده چې زه به څنګه شم همدغه یوه ستونزه ده چې زموږ دغه بهیر یې ځنډولی خنډنی کړی او ستونزې ورته ایجادوي
او همدغه د خند او زندنی کې دو او ستونزو په حساب باندې حاجی صاحب دین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالې عالی شورا د ترکیب زندیدنه هم دغه زندونو او خندونو یو برخه ده خلک فکر کوي چې اوس باید تاسو مټي ونغاړي او سولې راولي تاسو خپل ترکیب لا بشپړ نه دی
زه مخکې دا یو بل خبره وکم چې دا سولا یا چا اشاره کړی ده یا څو دي نو وړي زه یو خبر د څه وکم چې اول په دې کې که پاکستان دی که ایران دی که د روسیا د چین د امریکا د تر هند پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دوی په نړۍ په سطح باندې د دوی ګټې خوندي وي ولی داسې ګټې خوندي وي چې د یو ملک د هغه خپلې ګټې د غلانې تهدید لاندې رانولي منګه افغانان چې سوله غواړو دا چې سوله غواړو چې په سوله کې موږ پاکستان ته ضرر ونه رسو موږ ایران ته ضرر ونه رسو مسکو ته هتا امریکا ته هتا هند ته چې بلکې په مسکو کې چې یو ځل دغه مشروم د سوله د ګروپ مشروم چې هلته برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغه نه موږ خواهش دا وکړو چې نړیوال ټولنه صحیح چې افغانستان کې سوله غواړي دا که تاسو د کومه کې او ورولې چې مثلا دوی وایي چې څنګه شو موږ ته چې صحیح تاسو رقابتونه لري افغانستان ډیر خراب شوی دی دا ور مهرباني وکړي د خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې موږ غواړو په افغانستان کې صرف ټول ګټي دا ګټي څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټي په سر کې او د نورو ګټن په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاری کوي او نور گاونډي او لری د سیمې خلک یا نړیوال ټولنه همکاري کوي دا یو خبره ده او همداسې د راتلونکي لپاره هم موږ که همداسې یو سیاست یو پالیسي ولرو دغه پالیسي به زموږ د دې باعث وګرځېږي چې بیا ډېر ډار او تشویش به په شاوخوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده دا موضوع زموږ د حکومت خلکو او سیاسيانو او د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کو یو اتفاق وکړو چې موږ نړیوالو ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان ګور د چا په خلاف نه دی او د چا ګټې نه تهدیدوي او نه مثلا چا د چا امر خرابوي دغه د لپاره ضرورت دی چې دا موږ چې د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغه نن دا تقاضا لري چې عین دغه ستونزې چې مثلا موږ ورور په دغه کې یادوي په هلمند کې یادوي یا مثلا دا څنګه خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو موږ دغه د سولې په نور باندې حرکت وکړو
تاسو د اوریدونکو ځین پښتنو او اندښنو ته مفصل ځواب وایي ژوندۍ اوسه حاجی صاحب خو ما خپل ځواب وانه خسته هغه دا دی چې دا د سولې د مصالې عالی شورا جوړیدل ولې ځنډیدلی ځینې وایي چې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ په ترکیب باندې جوړه نشته دی په سلا نه دي همدا خبره ده که نور څه دي
یاره زه چې څومره پوهېږم خو مخکې تاسو خبر وایي چې یو ترکیب باندې دغه وشو بیا به ځینې مشرانو اعلان وکړي چې موږ په کې سره مشوره نه ده شوې یا موږ په کې برخه نه اخلو خو اوس دومره ماته معلومېږي چې ټول مشران په کې اکثریت په کې برخه اخلي او هغوی که چېرته په کې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي مثلا د هغې نماینده به هلته وي نو په دې اساس دغه د دیک شک نشته ده که ده ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده. خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې ده، ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کی او د غټې مسلې لپاره چې هغه جملې نه وایم چې دا د شورا لوی شورا جوړه سره ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه ورنه
خو لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي، شورا لوی شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه د موضوع ته به یو جهت ورکړي، او دغه جهت لپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل مسالې شورا دا اسانېږي.
مننه. او تاسو د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دوړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته، رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استادو په یو غټه وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زر د مصالحې علي شورا ترکیب بشپړ کړي، دغه نه ورسته خاغلی غنی او خاغلی عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یو بل پوښتنه چې ډیره مطرحیږي هغه دا چې وایي په ار کې مشران هم د سولې او له طالب سره د روغې جوړې په اړه یو خلنې دي، هم دغه اوس مثلا د څو شپې مخکې خاغلی امر الله صالح چې مرستیال ولسمشر دی په یو ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل هم راوړی دی چې وایي مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، او بیا وایي چې موږ څو ځله همدغه یوه مار له همدغه یوې سوړي نه چیچلی یو احتیاط پکار دی، که څه هم نه دی ویلي چې منظور یې څه دی، اما سړی پوهېدلی شي چې منظور یې څه دی. وایي ډېره خوشحالي نه ده پکار، وګورو چې د په وینا دغه مار ورسته څه کوي، بیا به هله خوشحالي کوو. دا یوازې شخصي نظر دی که عمومي نظر دی؟
په خپل امر الله صالح هم څو وره ویلي دي چې یو زما شخصي نظر ده او یو زه د یو حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده. نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او د نظر نه ټول خبر دي. د مصالې په برخه کې چې تاسو خبرې وکړي او که پوښتنه ته نه ځو ځکه چې هغه کې پوره ځوابونه وویل شول، اوه میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا لکه چې حاجي صاحب د محمد ورته اشاره وکړه جوړ شو، او بیا هم په کرزه یوې خواته لاړ او حکمتیار بلې خواته لاړ او ډاکټر عبدالله بلې خواته، او هغه پاتې شو په هماغه حالت. اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یوه دویمه د ملي مصالحې عالي شورا جوړه کړي، او دته ډیر لاس د هغه د کړنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکي چې جوړ شي. نو هماغه څلوېښت یا دو څلوېښت نفره چې وو هغه دي یو دوه درې نفره به پکې اضافه شي،
یعنی ترکیب نهایي شوی دی. لږ تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پرې وشي.
یا بالکل هغه دوه څلوېښت نفره چې پخوا وو هغه به حتما پکې وي، او یو دوه درې نفره نور به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کړي، هغوی به ورته پکې شامل شي. نو دغه د مصالحې عالي شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحا کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړ شوی. دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوئ او بیا به کابل ته خبر راوړئ او د دې ځینه به مصلحت اخلئ او په کار په مخ به ځئ.
دغه لیست چې تاسو ویل مستحق سبب وبخي چې وخت په لګېدو دی، زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي. دغه لیست چې تاسو یاد که دا مخکې نه موجود و، ولې نه رامخته کېده؟ اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یو غټه اعلامیه نشر کړی ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي، په دې باره کې ولې داسې سستی موجوده وه؟
خانو ګوره، په افغانستان کې خو جنگونه شوي دي، دو څلوېښت درې څلوېښت کاله کې جنگونه شوي دي، خلک د مشرانو نه مایوس دي، هر چا باندې چې اعتماد کړی ده بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي، ځکه خلک افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډیره زیاته چټه شوې ده. د ملي مصالحې شورا کې باید د ټول د سیاسيون باید پکې شامل وي. حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسيون خو موږ پیژنو، دا خو د پرون کسان دي. دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلک تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې ورته پارلمان ته انتخاب شي. یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده، اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده. د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بيجو؟ هغه وایي چې باید قومي مشران او باید په هر ولایت کې یو درې نفره څلور نفره با عزته کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري، لاسونه په وینو سره نه وي، هغه چې کسان دراتول شي چې دلته په کابل کې دغه یو عالی شورا جوړه کی تر څو سولې ته لاره پیدا کی. ځکه وای د طالبانو سره د نږدې د په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پیږي چې دلته حکومت کې څه کیږي. بل خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي، یوه مشورتي جرګه او بل د سولې جرګه وه. د هر جرګې کې تقریبا 500 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړي. ولې د دې دوو جرګو نه یو څلوېښت دوه څلوېښت نفر نه خوښیږي چې دا انتخاب شوي کسان دي، پیژندل شوي کسان دي؟ ولې دا نه کیږي چې بیا موضوع
په خپله بحث وکړي؟ اما دغه پوښتنه که زه له تاسو نه وکړم، ولې دغه سې نه کیږي؟ څوک مخالفت کوي؟
خو دا دوی چې دغه سیاسون د سیاسون مخالفت کوي، هغوی وایي چې موږ باید په هر شي کې وو. ګر چې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې 15,000 رایې هم ډېرو پوره نه کړې، لیکن هغوی غواړي چې په دغسې مصالحې عالي شورا کې دوی ځانونه مشران بولي، دوی ځانونه با نفوذه بولي، که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی.
مننه. او هماغسې مې ویل وخت لږ دی، نو که دغه څو سوالونو ته مې لنډ ځوابونه ولرم خوشحاله بشم. رحیم صاحب، په دغه تیرو څلېرویشتو ساعتو کې یوه بله مهمه خبره دا وه چې د امریکا لوی درستیز د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتلونکي تعامل په اړه له افغانستان سره په دې اړه غږېدلې. مهمه خبره پکې دا ده چې عسکر به وځي کمیږي به، خو دا کارونه به راتلونکي اداره بشپړوي. اما یو ټکی مهم دی، هغه دا چې دوی لوی اډې به په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړې چې دوی ورته د سټلایټ ټکی کارولی دی، اډې به چې په دغه لویو پورې به تړلې وي، دا به په افغانستان کې پاتې کیږي. فکر کوئ دې باندې کېدای شي له طالبانو سره خبرې شوې وي؟ او که شوې وي، دا د هغوی له دې قرائت سره چې وایي موږ جهاد وکړو. مخکې تاسو زاید الله زاید فیسبوک پیغام ولیدل چې موږ جهاد وکړو افغانستان آزاد، دا هغه سره به څومره په سمون کې راشي؟
کم تړون چې طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شوی دی، د هغې په اړه باندې پراخ یو نظر دا دی چې دلته یو یا دوه زمینې هغې پورې شته دی چې هغه نه دي شریکې شوي، مطبوعاتو ته نه دي راوتلي. او ډېر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشتي یا په کور دننه، هغوی په دې نظر دي چې ښایي دلته کم نوه جوړجاړی شوی وي، هغه هم د تروریزم سره ضد مبارزې تر نامه لاندې. خو زه یوازې تر دې حده پورې دا خبره کوم چې دا هغه اټکلونه دي، سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي، حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي، اما دا یو نظر شته دی. اما دکه عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي، او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به وځي تر مې میاشتې پورې، دا ښایي په آینده کې د افغانستان د سولې ژوند ته یو ننګونه ثابته شي.
بله، فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې پکې واضح لوی درسي زیاتې کړي د امریکا چې وایي موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو، او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځای کې که تروریستي حالې ځلې کیږي په هغوی به ګزارونه کوي. دا دوه شیان مشخص کړي دي. مننه رحیم صاحب، که تاسې نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لرې غواړم. حاجي صاحب دین محمد راته وایي چې دغه دوه اډې کمی دي، مختلف حدس و ګمانونه وجود لري، تاسو څه وایئ چې دغه اول راته وایي چې دا دوه اړې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو او دویم دا که پاتې کیږي چیرې دي؟
جندوش زبا دا خبر درته وکم چې یو مرحله داسې په کار ده چې طالبان او د افغانستان د دې خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبرې وکړي په دې باندې چې امریکایي قوت پاتې کیږي په کومه حیثیت پاتې کیږي او دا د دې کار به شي همکاري به وي کنه د حاکمیت به وي کنه د نور ملکونو سره به کار لري دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوا پاتې کیږي د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی او دلته د افغانستان استقلال ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لږ دی زما پوښتنه دا ده حاجي صاحب لوی درسي
کنيونه سره دا موږ ویلې شو چې د امریکایانو یا دوه زره یا دوه نیم زره یا دوه اډي یا نورې وړې اډي هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که دا شي وی یقین لرم چې بیا خو جګړه ختم نه شو او جنجال او کده دا فیصله طالبان کړي دا به یعنی تر اوسه هم معلومات نشته که پتو دغه کی او کده په دغه انداز باندې یقین چې د طالبانو دا یې تم سره مرسیږي او د افغانستان استقلال تم سره مرسیږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې کده شي دا سمونه یې ځکه چې لوی درسیز اعلان وکړ په رسمي ډول چې دوی لوی اډي او څو کوچنۍ اډي به پات کیږي؟
یعنی زوی مچ دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري اوربانه توافق وکړي چې دغه قوا په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوز دغه د یا تروریزم خبره ده ارته تیوی چې هغه تصمیم دی افغانانو سره وي او بلکې هغه به یو کار پېښ باندې او د لکه د ملک ازادي او د دې ملک هغه
مانن او مستاق سے پو دے آخر کی تاسیم دا اڈو پبارک کم معلومات لاری حکومت سمرا خبر دے چھے مشتاق رحیم سے اشارہ اکڑا چھے ویل کیدل چھے دوی زمیمی ہم دا طالبان و دا امریکایان پترون کشتا چھے مطبوعات تا ندی راواتلی او پاغو کی گوا کی دا غسی و شیر آگلی ما ہم ندلی دلی اما کتاسی معلومات لاری دا غسی و شیر و کنو وز خور پر داگا شوی دا چھے دو آڈی بی تاسو معلومات لري چې دا دی کومې دي او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي؟
ګوره جو بایدن چې شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویلي دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې دا چې نن د امریکای لوی درستیز ویلي دي دا کارونه به کوي چې په سره به مرسته کوي او تروریستان نه باندې به حمله کوي که هغه مخالف دی هغه تړون چې په دوحه کې دوی د امضا کړی دا دغه مخالف کار وکړي. راغلو د اډو په برخه کې بګرام کې دوی ډېره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغه دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده په څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوي بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سه په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کیږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه اډې یې هم ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
ډیره مننه مصداق صاحب. البته په دې کې نور مسایل هم شته، له بده مرغه وخت یاري نه کوي. البته دا بحث په دری ژبه باندې لږ وروسته ظریف نظر غذایی هغه به هم په همدې حدودو کې له میلمنو سره وغږیږي. زه به له تاسې ښاغلی مصداق حاجي صاحب دین محمد او ښاغلی مشتاق رحیم تاسو ته کور ودانۍ وایم. مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومونده. دغه راز په کابل کې مرسل زازی خپل همکاري او دلته په پراګ کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. زه داود جنوشم، تر بیا چې مو چوپړ کوم، د خدای په امان.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما